او حسن او عبد الحمید او عبد الله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دې خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدئ نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونه او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 800 4 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلی د کوره او بیا په درک او په تینل نه لګي اوسه پورې که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکې ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها خر کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ځوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن ل ډیره چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته جانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو دا راته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې
کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پیل کړله نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستن ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې که څه هم ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر شنیو کې مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستان لیکنی و دغه مرکی به مکولی لغن و رست سیده از کابل ترالم کابل کی کمسی تیر کال دشازو دی تیبی بخشونو اجازه ور کلد سوا پا تیبی بخشونو کی بیاما کابلگی انتخاب کلد یو کال می دو سمستر می اوه لکابلگی اما متاسپن بعد بختان سیبیا مجھے
زکلو بہر وزن دے دو بس سمتر مننا فتانہ جانے فتانہ جانے تا دے خپلو خبر پا لڑ کے داو ویلے چے دا مکتب پا آخری سنفونو کے تا وی چے کلا دا طالبانو نظام را گئی و مکتبونو و ترل سو او بیا آغا ہیلے چے تا دا لوڑو زدکلو دا پارا درلو دے آغا ہم پاتے شوے دارا تو وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامید کړو؟ ځکه چې هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامید خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، بیا به انشاءالله موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وده او ډېره راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي هم مخکې خو هغه شپه باندې د اعلان و کسې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه دا نه وم زده، خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته ووایې؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو، هم یې پکښې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کښې زه همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر م، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شوي کو سات یوازې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره، زما د مکتب په پورته کېدا سره، بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کښې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همېشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس دا ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. مشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې مخپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې سوسي، شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه ویار کس سن ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلیکلم کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کښې ولګېدې کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه ونو، د حالات له سازار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونه سوای، ما ونه سوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه جي ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. بیا په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغلی ژوند، تر کوم ځایه چې ما اورېدلی دي په پیل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولی، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو، په دغه هکله که ووایئ؟
بالکل، مستعار نوم باندې ما لیکل کول. نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چا رسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله. نو ما باید په مره جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه هم اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کښې یم بیا زه ځان نه شوم.
آیا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې ووتم، اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې دي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې، خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعیا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کښې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کښې، نو که داسې یي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اکله ووایئ چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پرې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه چې مخکې وویلې چې زه څو مکتب مې وتړسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کښې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم موږ په دې کښې ورکړي چې موږ څوک انتخاب کړو، بیا د هغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې، بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د ناروي هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې د زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دې وطن د چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مشران مشران چې کوم لوتونکو ور مکه ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت لرم دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له غنجونو سره یا کوم سې زیاتو غوټې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره شي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غټو غټو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن سطحه به ودي و لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس زما د ښځو لیدل او نو تاسو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دغه زیات ستونزې ما غوښتل خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید نا امیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کښې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل غږ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کښې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېډېر او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته را وایستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکښې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته را وایستله بیا د ښځو لپاره اوس اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله خوشحالۍ را کول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپرېږي چیرته خپرېږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ولو شي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کښې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالېږي موږ ایډیټ کوو انتخابوو یې ډیزاینوو بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپروو نو انشاءالله اراده لرو سي یوه ورځ وکولای سو په فزیکي ډول هم ورته نشر کړو او موږ دا هم په پام کښې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو
فتحانه جان د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان ورباندې کوو، مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته مخته وړم، د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دارا سر سیغاز ما سر زیادر وقت شخصیز ما سر کمک زیاد کهی خواصلا دو کسانیو بس مالی اغمو جنال رو داتر خبالی مختورو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه هکله که لنډ راته ووایئ.
ژوند خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم سي د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده، بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارک وکنم یو زندانی زوانده که مجو
فتانا جانی که دخبرونی پا پای که خپل یو خایسته شیر مونگ تا وزمونگا قدر منو آوریدون کو تا پا خپل کلی غاگ دیکلوما که نو مونگ با پام دغ سر خپرونه پای تا ورسو و منن لده چی مونگ سرم پا خپرونه که گردون وکر و قدر منو آوریدون کو هم منن چی دخبرونه تر پای یا مونگ سر اول
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو، حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوی، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.